په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. دا خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرونشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حق محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼې د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولیسو خوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې د مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به یې د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړی او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامي وګړي وو، زموږ نوبت به د 1400 کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه چې طالبانو موږ ته وویل، آیا دا به ترسره شي یا نه، دا بل کار دی. مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي، د هغوی نه ځینو کسانو تجویشن شوي دي.
تقاعد گرفتن تعدادی از او توضیح شده.
یک خغلی افندی په وینا ده تقاعد شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150,000 کسانو ته رسیږي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې وه چې یو د وو په مقابلو کې د ټیم ته بایللې وه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله دریمه لوبه د راتلونکي سیشن بې په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د پیل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی وو او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوه چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو 13 لیگ دی چې 10 لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. سږ کال د افغانستان وو لوبغاړي د ای پی ایل لوب ډلو اخیستې دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوی میاشتې یعنی د مئی تر 15مې پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي، هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ور نه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال له پیلې دو سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنۍ زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یم ډیر او د مرتونکو په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس د موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلې چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیلی له فرشته سحاق خبرو.
د طالبانو لبان څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونه توانېدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړي چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي، هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ور نه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول، خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی ده چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوری رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نورحال د فیروز عزیزي په رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لشپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخې سوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقصوي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکالې هم ښوونځیو ته د تک هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. ناهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجی سنفونه مکتبونه لري شروع سوي، دا باید شروع سي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع سي. بېخي دي څلورم کال ته ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیون زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز له امله لشپږم ټولګیو پورته انجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د ټولنې نیمایي برخه هغوی درس وایي، تعلیم وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر عمر سانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواښ په راپور کې.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کېږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوځ وان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هر ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېخي، امن نشي راتللی.
کیا همه نه پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کړي. اوس هم هسه ډرامه روانه ده، کله پر یو نوم کېږ دی او کله بل، که خوارج ورته وایي او کبل څه. خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کرنے.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړول دي.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته، دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرۍ بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نا اهلی ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نا اهلی ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي دي.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمې د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتېدلي دي. ملکي وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوخت دي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلي کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پرېښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 28مې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکټرانو هڅه وکړه چې د 18 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسېدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وی د افغانستان شاوخوا 80 سلنه وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا وړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 80 سلنه اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 28مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنی ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل: دی وایي د پاچات صاحب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د زنونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. دی وایي له بده مرغه دا زموږ لپاره په یوه جدي ستونزه بدله شوې. ډېری بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 پیسو ته اړتیا لري، ځکه باید لمریزې شیشې ولګول شي، خو زموږ ډېری کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډېر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبه مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دورې طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بیتم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېشي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او وې نه روزي دا معنا ده چې یسې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زدروزگان ولای د جهراوت ولسوالی څخه خبره در سره کوم. زمر دغه د اسلامي حکومت څخه د وښتل د شدل تکمه مؤسسه یا یو کم سره سلیب لخوا څخه مؤسسه راسی هغه خانان مشکنه مشتکیج او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتیج. مر دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. دا خبره د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به یې د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاصو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د پیل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی و او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوه چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
شو. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تر اوسه تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او که کله نا کله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاکله راته وایي؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشې توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا واته ورځې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاغې کې به دغه د منازعاتو فیصدی ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله زوالان ګوره وزي دي باندې پاغوي باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوي باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه لکه دسي دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي. پاغوي باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کوم، نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مدي زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل شي خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه ولې ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي، یا نشه یي توکي یا پاراسوي چې د سګرټي کناسواري که دا نور شیانې. په دې خبرې وکړي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې؟
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي. هغوی خو بس هسې په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټي او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه مې په خولي وځمه خو زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم مینټالیزي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت
د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې یادونه کړل چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسولیت لري نسبت جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دي حوصله مندي نه ورته روزه کې یو مسولیت ده هغه سپارښتنه ده پنځه کسه مثال ک پنځه کسه د شي خشد برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل ده نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سرته سره کړي زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم روزو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شیال ته بس یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص سره جارم مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دې چې نه کیږي هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړې ستاسو دومره څوک خیال ده ساتي خپل غوسه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلان جوړ شوی و الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسیلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه دی دا پودري دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له
ځان سره خراب کی.
بله، د ځان پاک لره تو وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم. که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یا کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه جنگ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د لمانځه نه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشته چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که، او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی، دوی خو انرژی دیره ده، دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی، دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده. نور بیاشتن برالا پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کښېني او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گرانو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
چه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر. باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، سر مینای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی قرارم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم. Thank you.